السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د ښځو په وړاندې د تبعیض لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې له طالبانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر ښځو نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغو نړیوالو کنونسیونو مطابق عمل وکړي چې افغانستان یې غړی دی. دغه کمیټې دغه څرګندونې د دوهې د درېیمې غونډې په مناسبت پرون په یوه اعلامیه کې کړي. د ښځو په وړاندې د تبعیض لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې ویلي دا چې د افغان ښځو د حقونو موضوع د نړۍ په سطحه له تر ټولو جدي بحرانو ګڼل کېږي. دغه ښځې باید د دوهې د درېیمې غونډې په څیر جلسو کې فعال او معناداره حضور ولري. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیمه غونډه د ښځو له حضور پرته سبا او بل سبا جوړیږي چې د طالبانو د چارواکي تر څنګ د څه باندې 15 هیوادونو استازي پکې جرګه کیږي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته ویلي د دوهې په غونډه کې د دوهې د دوی د ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی. په همدې لړ کې نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو او همدارنګه له افغانستانه بهر په بیلابیلو اروپایي او لویدیځو هیوادونو کې یو شمېر افغان ښځو مدني فعالانو د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو د نه ګډون او هغوی ته د ګډون د نه ورکولو په غبرګون باندې اعتراضونه کړي دي. دغه افغان ښځې وایي چې باید د دوهې غونډه د نړۍ د هیوادونو له لوري تحریم شي. اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون له امله دا غونډه تحریموي او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلهییز جبري اخراج د لړۍ د درېدو غوښتنه وکړه. د منځنۍ ختیځ، جنوبي، لویدیځې او مرکزي آسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر انډریاس پاپا کونستانتینو پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې له پاکستان څخه په جبري ډول لیستل شو افغان کډوالو سره کتلي. هغه ویلي اروپایي ټولنه د ناروې د کډوالۍ شورا په همکارۍ دغو راستنېدونکو ته اساسي مرستې برابروي. په بدخشان کې په یمګان ولسوالۍ کې د ځمکې خوېدو په پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي نن ویلي د بدخشان لپاره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبري ویلي په دې پیښه کې د استوګنې 14 کورونه، یو ښوونځی او 15 کیلومتره سړک هم ویجاړ شوی دی. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې په سیستان او بلوچستان ولایت کې دوه پوځیان چې د رایو د صندوقو په لیک بوخت و وژل شوي. د ایران دولتي راډیو ټلویزیون نن سهار راپور ورکړی. یوې سرچینې ویلي دغه دوه پوځیان په جکی جور سیمه کې د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوي دي. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې پرون وشي خو د شمیرل شوو رایو له مخې یو کاندید هم اکثریت نه دی ګټلی. را روانه جمعه د دوو مخکښو کاندیدانو مسعود پیزشکیان او سعید جلیلی ترمنځ بیا ټاکنې کیږي. امریکایي ځواکونو پرون جمعه ویلي د مخکینیو 24 ساعتو پر مهال په یمن کې د اوسي اغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې و بې پیلوټه الوتکې دغه راز د سوقې او ادارې یوه واسطه ویجاړه کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ سنټیکام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي پر دغو بې پیلوټه الوتکو او موټرې ځمکه ځکه حمله کړې چې د امریکایي ځواکونو ائتلاف دغه راز په سیمه کې تجارتي کښتیو ته خطر پیښ کړی و. او د کرکټ لنړیوال جام دا چې د هند او جنوبی افریقا ملي ټیمونه به په راتلونکو څو ساعتونو کې د نړیوال جام پایلو به وکړي. دواړه لوبډلې نن د کابل په وخت ماښام 2 بجې د ویسټ انډیز د باربوداس په برج ټاون کې سره مخ کیږي. جنوبی افریقا په نیمه پایلو به کې افغانستان او هند انګلینډ یا انګلستان ته په ماتې ورکولو پایلو به ته لار وکړه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د دوهې دریمه ناسته سبا د قطر پلازمینه دوها کې د افغانستان په اړه باندې پیلېږي. د په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد کوي چې نن یې په یو کانفرنس کې ویلي،
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه ږدي.
د دوهې د غونډې په درشل کې یو ډله افغان ښځو په افغانستان کې دننه او همدارنګه د نړۍ په څو هیوادونو کې د دغه غونډې د تحریم غږ کړی دی.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدنی طالبان هستیم.
دوی وایي چې د ښځو د حضور د نشتوالي په خاطر باید دا غونډه د نړۍ له لوري تحریم شي، ځکه چې د نړیوال ټولنې اعتبار ورسره کمیږي. البته ملګرو ملتونو په دوهې کې د ښځو د نه ګډون په ارتباط باندې خپل دریز مخکې بیان کړی و. یو ډله نورې ښځې او نجونې بیا د دوهې له غونډې څخه غواړي.
زموږ د ملګرو ملتونو د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
د ایران له ټاکنو تاسو ته وروستی حال درکوو، دا چې هلته هیڅ یو کاندید پرون په ولسمشرۍ ټاکنو کې 50 جمع یو رایې نه دي ګټلي، نو په دې اساس به د دوو مخکښو کاندیدانو مسعود پزشکیان او سعید جلیلی ترمنځ را روانه جمعه بیا سیالي وشي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو. اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي د دوهې په ناسته کې د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د دوهې په درېیمه ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د دوی ناستې ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي ویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې اورسلغه د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتو یې یو لړ شرطونه ومنل، خو ده دغه شرطونه بیان نکړل. ویل کېږي د افغان ښځو مدني ټولنې استازو ته د ګډون حق نه ورکول د طالبانو مهم شرطونه و چې ملګرو ملتونو منلی دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبان حکومت وایي د دوهې په درېیمه ناسته کې د دوی ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی، بلکې دوی غواړي له ټولو اړخونو سره مثبت تعامل رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوهې په درېیمه ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز ګډون کوونکي پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دوی ناستې ته بشپړ چمتووالي سره روان دي. نوموړي وویل چې د دوهې په ناسته کې پریکړې نه کیږي، بلکې یوازې پیغامونه انتقالوي. ذبیح الله مجاهد په دې کنفرانس کې دا هم وویل چې د دوهې په ناسته کې دوی د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. نوموړي وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه ږدي، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغانستان د خلکو حق ده باید هیوادونه خپل مکلفیت ادا کړي او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه ولري او خنډونه له منځه یوسي.
ذبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل، خو نوموړي د دغه شرطونو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل. خو هغه د دوهې په ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دغه ناسته کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي.
د دوی په غونډې کې تمکیږو. د دې غونډې د پیل څخه مخکې په افغانستان کې دننه په ځینو سیمو کې او همدارنګه د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې د اعتراضونو لړۍ پیل شوې. اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون له امله دغه غونډه تحریموي او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د طالبانو په خوخه د دوهې د درېیمې ناستې پر تنظیم او نیوکې کړې دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدن طالبان هستیم. هر نوع نشست با طالبان تحریم است.
په بدخشان ولایت کې د یو شمیر ښځو اعتراض چې د دوهې په غونډه کې د ښځو د استازو د نه ګډون په غبرګون ترسره شوی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د اعتراضونو دا لړۍ پیل شوې ده او اعتراض کوونکي د دې غونډې د تحریم غوښتنه کوي. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې غړی او د ډله ییزو اعتراضونو د تنظیمونکو د ډلې فهیم فروک د دې اعتراضونو د موقعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هېوادوالو په فرانسه کې اعتراضونه درلودل. ټاکل شوي د آلمان په برلین، کولن او اوشتونګارد ښارونو، هالند، تهران، د پاکستان په اسلام آباد، واشنګټن، تورنټو، سویس او د هند په دهلی کې اعتراضونه ترسره شي.
دا اعتراضونه په افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان او فرانسې کې ترسره شوي او په نورو هیوادونو کې به نن د جون په 9 او په یو شمیر هیوادونو کې به سبا یعنی د جون په 10 ترسره شي. د دې ډله ییزو اعتراضونو ګډون کوونکي وایي له دې ناستې څخه د ښځو او مدني ټولنې فعالانو لیرې کول او د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ بنسټ ایښودونکي او د ډله ییزو اعتراضونو یوې تنظیموونکې رخشانی رضایی ازادي رادیو ته وویل:
هدف از اعتراضات می باشند.
د دې اعتراضونو موخه دا ده چې د دې ناستې او له اجنډا څخه د ښځو حذفول ډیر ظالمانه او بې رحمه کار دی. دا ناست افغان میرمنو لپاره ډیره د اندېښنې وړ ده. زه فکر کوم دا ناست د ملګرو ملتونو د باور کچا په نړۍ کې راټیټوي،
در جهان پاین میاره.
د ښځو د حقونو بېلابېلو غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د دوهې غونډې پر اجنډا نیوکه کړې او په دې غونډه کې د طالبانو ګډون او د ښځو او مدني ټولنې نه ګډون غندلی. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وین سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روس مری د کارلو به د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په 2 نیټه جلا ناسته وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د طالبانو په خوښه د دوهې د 3 ناستې د اجنډا پر تنظیم او جوړولو نیوکه کړې. نوموړي د جست سیکیورټي په نوم په یوه آنلاین پلاتفارم کې په یوې مقاله کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه ویلي چې ملګري ملتونه او په دوها کې استازو د دوهې له اصلي غونډې څخه د افغان میرمنو او مدني ټولنې په ایستلو سره د دې غونډې د پروتوکول، اجنډا او ګډون کوونکو په برخه کې د طالبانو شرایطو ته غاړه کې خدا. نصیر احمد اندیشه ویلی یو ځل بیا د افغانستان ډیری خلک چې طالبان نه دي په ځانګړې توګه د هیواد دننه او بهر مدني او سیاسي ځوان مخالفین له پامه غورځول شوي چې دا غفلت یوه جدي اندېښنه ده، ځکه چې په خبره یې د رښتینی ټول شمول او معاصره ډیپلوماتیک پروسې احتمال کمزوری کوي. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف چې ټاکل شوی د دوهې په 3 غونډه کې د یاد هیواد په استازیتوب ګډون وکړي، هیله یې ښودلی چې دا غونډه به ګټوره وي. خو نوموړي تاسو خبري اژانس ته ویلي غونډه به هغه مهال ګټوره وي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نږدې او رغنده همکاري په لومړي سر کې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له اوري سره چې افغانان ورسره مخ دي مرسته وکړي. د دوهې 3 ناسته به سبا پیلېږي چې 2 ورځې به دوام وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دوهې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هیوادوالو ته خپل حقوق ورکړل شي.
سیم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کېدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبایم د خوست ولایت نه. زموږ هیله هم دا ده او غوښتنه هم دا ده چې د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بیوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې څو به موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې دا موږ سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره، ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي. نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم سره جوړ شي.
ازادي رادیو ته غواګاست مخکل دی چې د پروګرام نور مطالب تاسو دروا ورو ورزو کرکټ ته نن د هندوستان او د سویلی افریقا ملي ټیمونه د کرکټ د شلووري جام په پایلو به سره مخ دي. دغه لوبه په شاوخوا دونی مساعتو کې به پیلېږي، البته په کابل کې به د ماخامبو به جیوي، خو په هلته به په کوم ځای کې چې دغه لوبه کېږي په بریج ټاون د ویسټ انډیز کې هلته به ماخام وي. ور به شو بختیار سایل ته چې کرکټ او په تیره نړیوال جام له نږدې تعقیبوي. سایل صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. نننی فاینل په اړه راته ووایه.
سانګزې صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، نننې ورځ په کرکټ کې غټه ورځ ده، او په ځانګړې توګه د سویلي افریقا لپاره بیا بیخي غټه ورځ ده، ځکه دوی په لومړي ځل د شل اورونو نړیوال جام په لوبې ته وتلی دي، او دا سبريخي چې دا د دوی لوبډله په یاد کنډیشن کې یا په ویسټ انډیز کې یو فیوریت لوبډله ده، او امیدواری د کرکټ د سویلي افریقا د کرکټ ایکس کرکټرانو او مینوالو داده چې سویلي افریقا به په لومړي ځل وکړي شي د آی سی سی یو ایونت وګټي. خو بل لور ته د هندستان لوبډله چې یو ډیره منظمه لوبډله ده او ډیره متوازنه لوبډله د ځل ټاکل شوې ده، هغه هم په روان نړیوال جام کې په ځانګړې توګه په توپ وهنه کې ډیر خزلې دلې دي، په داسې حال کې چې نور ټولو لوبډلو په بیټینګ یا توپ وهنه کې ډیر ستونزې ګاللې یا ډیر سترګلې کاوه، خو یوازې هندي توپ وهونکي وو چې د دوی هر هارډر کغه د اوپنرانو برخه وه، کغه ټاپ آرډر وو، کغه میډل آرډر وو، ان کلو آرډر وو، دوی وکړی شول چې په هر سخت کنډیشن کې منډې جوړې کړي او خپلو بالرانو ته لوبه اسانه کړي. نننې سیالي بیا هم په داسې یو لوبغالي کې ده چې ویل کېږي دا به د ډېر سکور مقابله نه وي، خو ایوریج کا یو لوبډله پاول بیټنګ کې 350 یا 160 منډې وکړي نو غټ فائنل به وي. د دویمې لوبډلې لپاره د چیسینګ سایډ لپاره به یو څه ستونزې وي. کله دواړو لوبډلو تاریخ ته لګو ګورو، دوی ټوټل په نړیوال کرکټ کې 26 شلوریزي سیالۍ تر سره کړې دي چې په هغه کې 14 هند ګټلې دي او 11 سویلي افریقا ګټلې دي، او نورې لوبې په مساوي توګه تمامې شوې دي. او همدارنګه که د شلوریزو نړیوالو جامونو تاریخ ته ګورو، په هغه کې 6 ځل سره مخ شوې دي چې 4 سیالۍ هندوستان ګټلې دي او 2 سیالۍ سویلي افریقا ګټلې دي. د هن په لوبډله کې چې لیدل کېږي یا د کرکټ مبصرین د دوی د لوبډلې شننه کوي، دا وایي چې هن دا ځل یو ډیره متوازنه لوبډله بریخي او تر دې دمه د نړیوال جام لپاره تر پایه پورې فیوریت یا د تورنمنت هغه د غوره او مخکخه لوبډله یادېږي. او بل مهمه او ځانګړې خبره دا ده چې په تورنمنت کې دواړه لوبډلې انبیټن دي، یعنی یو سیالي هم یوې لوبډلې نه ده بایللې. او بلیدل شي چې په پای لوبه کې کومه لوبډله خاورز لري او کومه لوبډله کولای شي چې دغه جام پورته کی. هندي لوبډله هم د شلوریزو نړیوالو جامونو لپاره رئیس چې اواز لومړنۍ نړیوال جام دوی ګټلې و، غیر نورسته دوی ډیر زیات انتظار کړی دی، او دا سبريخي د کرکټ شنون کې وایي چې هن به وکړي شي چې کلونه پس یو ور بیا په شلوریزو جامونو کې اتلولي ترلاسه کړي، ځکه د دوی ځینې داسې مهم لوبغاړي دي چې یوازې خای همدغه یو ټایټل ته منتظر وي، او هغه نو وروسته ځینې لوبغاړو داسې انتظار بریخي چې مخخبه هم کوي له نړیوال کرکټ سره، چې هغه کې د دوی لوبډل مشر روحیت شرما خلک یادوي چې د لډیره وخت د ته منتظر دي. د دې نو وروسته به د دوی هډ کوچ روزونکو راہل ڈراویڈ هم د دې نړیوال جام او د دې لوبي نورسته د هن لوبډله پریک دی.
ډیره مننه کوم. البته د هندستان کرکټ ټیم ګڼ نړیوال جامونه ګټلې دي چې په کې شلوریز 2001 کال هم شامل دی، او تر هغه وروسته هند څوار نړیوال جامونو کې په فائنل کې هم لوبېدلې ده. خو جنوبی افریقا لکه څنګه چې بختیار ویل، اول وار دی چې په فائنل ترازی، او په دې هیله باندې دی چې نړیوال جام وګټي، ځکه چې تر اوسه هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. یوازې په نویو کلونو کې چمپینز ټرافی کې اتل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
ورزو ایران ته. په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې چې پرونو شوې دویم پړاو ته لاړې، ځکه یو کاندیدم 50% رای ونه شوې ګټلې. په دغو ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو یوازې 40% خپلې رای کارولي. د شمیرل شو رایو له مخې یو کاندیدم اکثریت نه دی ګټلې، او د ایران د قوانینو له مخې بل جمعه د دوو مخکښو کاندیدانو سعید جلیلی او مسعود پزشکیان ترمنځ بیا ټاکنې کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې چاکونو د څه باندې 4.5 میلیونو شمیرل سویو رایو له مخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,191 رایې ګټلې. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رایې خپلې کړې دي. تر دوی وروسته محمد باقر قالیباب څه باندې 3 میلیونه او بل کاندید مصطفی پور محمدی څه باندې 200,000 رای ګټلی دي. دغه څلور واړه کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب شوي وو، هغه شورا چې غړي په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علی خامنهای لخوا ټاکل شوي دي. د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یو کاندید هم اکثریت رای نه دی ګټلی، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نوی ګټلی، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 85 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخیل وته کې د نسکورېدو په پیشه کې مړه سول. په ټول کې 6 تنه کاندیدان وو. خو دوه کاندیدان علی رضا ځاکانی او امیر حسن قاضی زاده هاشمی د جلیلی په ګټه له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې بل کاندید محمد باقر قالیباب هم نن د سید جلیلی ملاتړ اعلان کړی، خو هغه د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ له خپلې کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپلې رای کارولي، چې دا د ریکارډ تر سره حده ټیټ شمیر دی. په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د جون میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې له پاکستانه څه باندې 2000 افغان کډوال راستانه شوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي ډیری دغه کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د نیول کېدو له ویرې او خپلو ننګونو له امله افغانستان ته راستانه شوي. اخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو بېرته راستنېدو چارو وزارت وایي یوازې د ډسمبر په 10مه نږدې 4500 افغان کډوال له پاکستانه په زور راستانه کړی شوي. له پاکستانه راستانه شوي یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته وویل د نیول کېدو له ویرې او ستونزې له امله بېرته هېواد ته راغلي، خو دلته هم ورته د کار زمینه نشته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان زیږدیز کال د جون میاشتې په لومړۍ نیمایي کې له پاکستانه 2,118 افغان کډوال افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. دغه راپور چې د جمعې په ورځ د جون په 28مه خپور شوی ښیي چې له دې شمېره 13,318 کسان د تورخم له لارې، 3,409 کسان د چمن او 316 نور بیا د غلام خان له لارې افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړې چې ډیری دغو کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د ایستلو له ویرې کورنۍ سره د بیا یوځای کېدو او نورو لاملونو له امله افغانستان ته راستانه شوي دي. د IOM په خبره په یاده موده کې پاکستانی سرحدي چارواکو هم د قانوني اسنادو نه درلودلو له امله څلور افغان کډوال راستلی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان سره په څلورو لارو کې 141,098 بیرته راستانه شوي کډوال پیژندلي او ثبت کړي دي. د دغه سازمان په خبره دا شمېرې افغانستان ته د راستنېدونکو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې له اقتصادي کړکېچ، بیکارۍ، بېوزلۍ او د اقلیم بدلون له اغېزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې وروستیو سیلابونو هم مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړې دي. له پاکستان نه د بیرته راستنو شویو له ډلې حمید بیانی ازادي راډیو ته وویل چې اوزګار دی او له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
فیض
الله هم چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې په آسیا کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو مشر اندرس پاپاکو انستانتونیو د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه له یو شمېر هغو کډوالو سره چې له پاکستانه په زور راایستل شوي د لیدنې پر مهال د دغه بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې چې هره ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپروي له ایران او پاکستانه په داوطلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو او ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه وزارت د وروستیو شمیرو له مخې یوازې د سرطان میاستې په ومه او اتمه نیټه 1322 افغان کډوال له پاکستانه په زور راایستل شوي دي. دغه وزارت دغه شان ویلي چې د جمعې په ورځ 944 نور افغان کډوال له ایرانه په خپله خوښه او جبري توګه راستنه شوي دي. آی او ایم له دې مخکې د 2023 کال له جنوري نه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستانه په جبري او داوطلبانه توګه د راستنه شویو افغان کډوالو شمیر له 1.5 میلیونو څخه زیات اعلان کړی و.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د غوښنو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر خاوندان د پلور د بازار او د طالبان حکومت له لوري د ملاتړ د نشټوالي په ګډون په بیلابېلو برخو کې لستونزو شکایت کوي. دوی په وروستیو کلو کې په لکونو افغانۍ زیان کړی او د ناروغیو د خپرېدو له امله یو شمېر چرګان مړه شوي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ او د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارتونو د دغو شکایتونو په اړه څه ونه ویل، خو د افغانستان د کرنیزو تولیداتو د خونی معلوماتو له مخې اوس مال په افغانستان کې څه باندې 10,000 د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونه فعال دي او د اړتیا وړ غوښه بازار ته وړاندې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر مالکان د خپلو کارونو او بازارونو له پیکه کېدو څخه شکایت کوي. دوی اندېښمن دي چې که د طالبانو حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي، ښایي د دوی فارمونه سقوط وکړي. په ننګرهار ولایت کې د چرګانو د ساتنې فارمونو دوو خاوندانو حضرت ولی او اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
بازار نشتون د پوس وخت کې مارکیټ نه لري زموږ چرګان، او بل خبره دا ده چې بیماریان دي، زیات بیماریان دي. په دې اوس وخت کې مان یو 3000 پارم دای بي والو تقریبا 3.5 لک شاو افغانۍ تاوان راته وکړ. اختر نو ورسته چې کوم بازار چلیدل ده دومره تاوان نوم کړی دي چې بس د کار پر خودل تاټ شوی.
پاکستان نه د لیر چرګ یعنی دغه کمې هګۍ چې دلته استعمالیږي اوس په افغانستان کې هغه واردېږي. که چېرته هغه واردات بند شي نو زموږ د فارمداران به دغه لیر چرګو ته مخه کېږي او دې باندې به بازار کنټرول.
په فراه ولایت کې د چرګانو د فارم یو ملک حاجي عبدالمجید هم وایي پخوانی کار یې نه دی پاتې او خپل چرګان له کومې بیې نه چې دوی ته تمام شوي هم ارزانه پلوري.
دمه چند ساله کې هر چیږي پیداوار دشت
څومره چرګان مو چې درلودل په دې وروستیو کې لمنځه ولاړل. کم تر کم 30,000 ډالر د دانولو شرکتونو څخه پوره وړي. هغه سرمایه مو چې ګټلې و ټول اخلاص شو او اوس شاوخوا 1,50,000 افغانۍ تاوان راوخته. یو کیلو غوخن چرګ 1,50,000 افغانۍ تمامېږي او په بازار کې بیا 100 افغانۍ ده.
خیرالله نیازی هم چې په هرات ولایت کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارم لري د طالبانو حکومت د نم لاټړ او نه پاملرنې شکایت کوي.
مرغ گوشتی بین 35 تا 60 روز
غوخن چرګان د 15 دیر شو تر شپیتو ورځو پوری بازار ته وړاندې کیږي لبد امرغ څلوي خلدي کیږي چې بازار ډیر خراب شوی دی د دې ترڅنګ یو ناروغي راغلی چې ټول فارم لمنځتلې او موږ لاس 15 لس لک افغانۍ زیانمن شوی تر اوسه کومې دولتي ادارې زموږ ملاتړ نه دی کړی
از طرف نهادهای دولتي و مرجع دیگه صورت نمیگیره
پورته وخت د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونوي افغانستان ته د یخ وهلو چرګانو د غوښې واردات بند شوي خو لا هم ژوندۍ چرګان د ګاونډیو هیوادونو واردېږي د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنل کوزی ازادي رادیو ته وویل
د امارات پراتک سره گوشت مرغی افغانستان ته بند ده اما ژوندۍ چرګان د پاکستان ناراضي او تنها د پاکستان او د ایران نمون ژوندۍ چرګان راوړو نور مونږ خود کفایو خپل پارمونم په افغانستان کې شکر الحمدلله جوړ شو